द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دی رادیو دین نن د اتوار ورځ د کال 2015 جولای د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 9، افغانستان کې 8:30، او واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. وړاندې کوم مهم خبرونه او سرلیک دي.
پاکستانی فوجي چارواکي وایي قبایلي سیمه شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نښتو کې و عسکرو وژل شوي او په جوابي عملیاتو کې یو شمېر یاغیانو وژل دي. د تشدد تازه پیښو په حق له سیمې څخه د جګړې ریډیو خبريال وایي.
له سیمه څخه ترلاسه شوي راپورټونو تر مخه انشاد تر 4 ساعته پورې دوام لرلو چې پکښې د دواړو خواوو نه درنې او سپکې وسلې کارول کېدې.
د بلوچستان سرخار کوټه کې د روژه ماتي لپاره سود سودا کوونکو باندې بمی چاودنه شوې او پکې یو تن مړ، 15 نور ژوبل دي. بلخوا توربت او خوزدار سیمو کې 15 مړي موندل شوي.
سیمه ییز لیویز وویل چې دغه دوه مړي درې میاشتې زاړه دي. لیویز وایي چې اوس یوازې د دوی د هډو ډانچې پرتې دي.
او په یونان کې نن وګړي د مالی بحران ختمولو لپاره د یورپي هیوادونو څخه د پورونو اخیستلو پر سر ټول پوښتنه کې رای ورکوي. وزیر اعظم په ولس ژغ کړی چې د یورپ څخه په سختو شرطونو قرضې اخیستل دي رد کړي.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته.
پاکستان کې فوجي چارواکي وایي نن د یکشنبه پر ورځ د طالب وسلوالو سره په یوه نښته کې څلور عسکر او لږتر لږه 12 وسلوال وژل شوي. دا پیښه د افغانستان سره د پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې رامنځته سوې، چیرې چې د یاغیانو په ضد غټ فوجي عملیات روان دي. د فوج ویاندې ادارې ویلي وسلوالو د تیښتې په مهال خپل درې مړي هم پرې ایښي دي. تر دې وړاندې د رغزی په کلي کې د نیمه پوجي کوو په یو قافله باندې به مبرد کې درې عسكر وژل شوی او شپږ نور ټپیان وو. د پاکستان پوج وایي شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه شروع شوي عملیاتو کې تر اوسه نږدې 3000 یاغیان وژلي او 350 حکومتي عسکرو هم ژوند پکې له لاسه ورکړی.
د بلوچستان سرخار کوټه کې بمی چاودنې یو تن وژلې او 15 نور ژوبل دي. د ډیوه راډیو د خبریال تر مخه چاودنه د کوټې په باچا خان چوک کې شوې او ویره ده د مړو د ژوبل شمېره کې اضافه کېدی شي. چاودنه په هغه وخت وشوه کله چې خلک د روژه ماتي له وړاندې سود سودا ته راوتلي وو. د بلوچستان کور کمانډر لفټنټ جنرال ناصر جنجوه ویلي چې د بلوچستان ځینې خلک د ملک بهر په ډالرو او پاونډونو کې لوبې کوي او د ازادۍ په نوم معصوم ځوانان یې بلوچستان کې په جګړو اخته کړي دي. د بلوچستان په بوکټ سټیډیم کې د لوبو اختتامي دستوري ته وینا کې هغلی جنجو د بلوچستان ځوانانو ته ویل چې خپل دښمنان وپیژني. د زیاته کړه چې څنګه هغه خلک د دوی لیډران کې د شي سوچ خپل د وطن نه وتلی دي. د دوا او کاچې د بلوچستان د خلکو محرومي ختمي شوې دي. دا په داسې حال چې د صوبې په خوزدار سیمه کې د دوه تننو مخل شوي مړی موندل شوي دي او د دې سره سم په تربت سیمه کې هم درې مړی ترلاسه شوي.
پاکستان او افغانستان د پولیو په ضد د ګډو اقداماتو باندې موافقه کړې او وایي په سرحدي پوله باندې به ځانګړي ګامونه اخلي. په دې باب چمن کې د دواړو هیوادونو د روغتیا او پوجي چارواکو په غونډه کې ویل شوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله باندې به 24 ساعته د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي مامورین موجود وي او یو ماشوم به هم له څاڅکو بغیر نه پرېږدي.
د پاکستان رینجر عسکرو په کراچۍ کې د 15 مشکوک وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. رینجرو د کراچۍ ښار مختلفو برخو نه په بیلابیلو جرمونو کې ککړ دغه کسان نیولي دي. په نیول شوو کې د ځینې تعلق د یو سیاسي پارټۍ سره دی. د مشکوک کسانو د نیولو لپاره چاپې د ښار په ګلشن اقبال، ګلشن جوهر، اورنګي ټاون، لانډي، لیاري، شاه فیصل کالونی، الفلا او جوهر آباد سیمو کې وخل شوي دي. د راپور تر مخه په دغه مهال په لوی مقدار وسله او مخدره مواد هم ترلاسه شوي دي.
د امریکا په مشرقي ائتلاف په ختیځ شام کې نن او پرون هوایي بمبارونو کې لږ تر لږه 30 اسلامي ریاست وسلوال وژلي او یو شمېر یې ژوبل کړي هم دي. نن د یکشنبې په ورځ یو بیان کې ائتلاف ویلي دوی د بمبارونو کې د اسلامي ریاست د وسلوالو تر استعمال لاندې عمارتونه او لارې په هدف کړي چې په راکا کې دننه او شاوخوا دي.
د ایران لاجمن جوهری پروګرام پر سر له وزنامې تر رسیدو لپاره خبرې نن مهمې مرحلې ته داخل شوې چې پکې په دوو خبرو پر مخ تک شوې. دغه کې په ایران لګیدلې بندیزونو کې د نرمۍ راوستو او د ایران جوهری مرکزونو ته د څارنوالانو د تک خبرې شامل دي. ماهرین کوشش کوي چې د شپږ نړیوال طاقتونو او د ایران خارجه وزیرانو ترمنځ د جوهری له وزنامې اخیری مرحلې تر رسیدو نه وړاندې مسلې هوارې کړي. د له وزنامې لاسلیک کولو لپاره دوی خپله د جولای 8 نیټه ټاکلې ده. او په یونان کې د ملک په یو مهمه مسله د ریفرندم لپاره د رای ورکولو پروسه شروع شوې ده. تر اوسه دا معلوم نه ده چې یونان به په ملک د خرچو په کمولو او د اروپا د نورې د اروپا نه د نورې قرضې د اخیستو لپاره رای ورکوي شي او کنه. د اروپا مطالبه به ردوي او د اروپایي زون نه د وتلو لار به خپلوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تدرمن اردوونکو واوسم وخت شوی دی د پروګرام بلډي واده دغه لپاره زموږ همکارانه انسار سټوډیو ته راغلي ده او دا غي د پروګرام نوم پښتانه ستوري. نو راځي چې پښتانه ستوري ته وښو.
ډیره مننه اشواک مومندو کاکر صاحب ګرانو خبرونکو. السلام علیکم. د وایس اف امریکا دی ویډیو پروگرام پښتانه ستوري کې ته زناهی سحر په خپل ټوله پښتانه مینه هر کله وې مهله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې ده چې خاده باد او بریالي اوسې. د دې ویډیو د روایت تر څنګ همیش په شانس په خدمت کې حاضر یو د یو خوښشن پروگرام سره د یو د همیشه پښتانه ستوري محفل کې مونږ د ادب د اسمان زلند ستوري تاسو سره ملګری کوو. د غی حلی زلې د خدمت د پښتو ژبې لپاره او نن هم چې مونږ کوم د پروگرام لپاره مې مغوره کړې ده تیرونه هم تاسو سره خبرې کړې دي او ډېری ګټورې خبرې. ساجد محمد شایق صاحب چې مونږ سره په تیر پروگرام کې ملګرو د مردان تخبې سره تعلق لري، سکول کې استاد دی او د خپل ادبي ټولنې صدر هم دی. نظم نثر دواړو کې کار کوي. درې کتابونه چاپ دي. اولنی کتاب د زومبک د مشال د لاري او دریم کتاب د سرګند خزانه چې اوس په د جون په 15 نیټه مارکیټ ته راغلی چاپ شوی دی. په دې کتاب کې چې نو سرګند خزانه چې نه بابونه لري موږ په تیرونه د سر په دې حواله سره خبرې کړې چې نه بابونه وجه شیخ صاحب دا خودلی وای چې د اکبر بادشاه سره نه رتنو ډیر عالمان فاضلان کسان چې د غی سلاکاران چې د بده جون په هر پړاو باندې مشورې او خې خبرې او یو لار خودنه به تکوله خبره به ته د ټول علمان فاضلان وسره په دې بنیاد باندې غي د دې کې د اکبر بادشاه د غرتن د نه حرتن په والسه د خپل کتاب د سرګند خزاني چې کم نه بابونه ول ټاکلي د غي د یو جواز یا وجه خودلی و چې دا سرګند خزانه چې دا ډیر د قیمتي د پښتو ادب د قیمتي اصناف او خزانه ده او سرګند ده. تاسو ټول ته سرګند کړي کڅوک ته ګټه تر لاسه کول غواړي نو چې وته ستونزې په پښتو ادب کې مختلف اصناف باندې دی یو لس کاله تحقیق کړي دي او بیا د غیر سو دي د سرګند خزانه ټول د پر دغه قیمتي اصناف سرګند کړي دي د غي جوړخ دا غي تعریف او دا غي قسمونه مثالونه غ هر صدې په دې کتاب کې دي. د دې نه بابونو کې اولنې باب چې نو غد پښتو د املا د تاریخ په حواله سره چې غي کې ډیر زور د اخوند دروازه بابا او د بایزید انصاری او د غشنور پسې خوشحال بابا او بیا د سویلی پښتونخوا پښتو بیا د افغانستان او د غلې پورې چې کم یو د مختلف پړاونو د پښتو د املا تیر شوې ده. نو په دې باندې غي بحث هم کړی دی، د غي مختلف پړاوونه هم بیان کړی دی. تر څنګ بیا د رموز او اکاف د پښتو ادب هغه په دې موضوع باندې هم بیا غي د دې ټول تعریفونه او د غي هغه ټول تسرګند کړی دی. ورپسې بیا د غشن د کافی علم کافیه په غي باندې هم خبرې تر شي. زموږ خیال مونږ دی نظم او نس د نظم اصناف باندې پور راغلی او په دې ټول باندې لګلې خبرې شوی ځکه چې یو غنټه کې په دې یو موضوع باندې کومو پروګرام کول غواړم یو غنټه پی تیریږي خو غي بیا هم خپل هدف پوري سناسه د غي مختلف اړخونه تاسو سره واضح کړم. د دې تر څنګ غي د وطن مجلې اډیټر هم دی او د دې نه علاوه پښتو املا کې چې غي خبره کول نغي وي چې 15 یې غان چې په دې باندې همیشه لکړي خبرې بکې دي او مختلف چې سونه د دورونو یا پړاوونو تیر شوی د املا په حواله سره نو غي یي باندې چې کمی نیو کې به وي خبره به درې ده او لکه پای کې بین خطا نو غي بیا یو جمله کې دغه 15 یې غان هم استعمال کړی دي. هغه هم تاسو ته په جمله په ذریعه باندې واضحه کړه چې 15 یګانې په یو جمله کې څنګه جمله به وګورئ. زمری په اوسه حمله کوي نو دې کې هغه ټولې 15 واړه یګانې ورکه راغلې. نو نن موږ وسره بل چې کومه پاتې موضوع دی په دې باندې سره خبرې کوو. شعر نو بت نه هم ورځکه چې شعر او شاعري هم کوي. کتابونو په حواله سره ډېر لګې ډېر خبرې شوې. که تاسو هم د پښتو ادب د اصناف په حواله سره پښتنه لري ستونزې لري یا کوم نوي زده کوونکي دي شاعران ادیبان نثر کې کس پښتنه لري ځکه چې موږ په نثر هم خبرې کوو. د نظم په حواله سره هم ټول ملګرو ته وایو چې پروګرام کې برخه واخلي او کس پښتنه لري نو نن دا خزانه بالکل سرګنده ده او موږ سره شایخ صاحب ملګری دی او غوی به تاسو ته د دې هر یو خبرې که څه پوښتنې یو جواب بدل درکړي نو ورته ډېر په درناوي هرکلی وایو. ساجد محمد شایخ صاحب په خیر راغلی پښتانه سور محفل ته ستړی مشي.
ډېره مهرباني چې تاسو مالا یو ګرډیا په دې محفل کې د ګډون کول بلنه راکړه، موخه مو راکړه. نو زه تاسو ډېره مننه کوم او د اوریدونکو هم ډېره مننه کوم چې کوم کسان دا وخت د دوه ریډیو نه دا پروګرام اوري. نو زه دا هغې هم ډېره مننه کوم ځکه چې دا د ادب سره تعلق ساتي او د ادب مینه واقع چې
خبر شي زما په خیال کمانه پکې سپات شي نو کې دې ملګرو ته هم یاد یا تاسو ته هم یاد خو سونه حدا پور موږ خبرې کړې دا کتاب په حواله سره سړي ای ته برایل شي چې موږ په سرګند خزانه خبرې کولې د دې موږ سببونه وته واضح کړو سرګند کړو. نو باقي پاتې باندې به خبرې کوو. نو تاسو را سره وای چې کم ځینې به دا خبرې شروع کړو. بل دا برته مې چې کتاب اوس په جون کې راغلی دی کنه په 15 په د جون په 15 نیټه دا کتاب مارکیټ ته راغلی دی. نو اوس به خلکو ته رسې کېدی شي. تېر هفته هم خلکو کتابونه ډېر چا چې دا پروګرام اوریدلی وي چا به ځان له کتاب اخیستی هم وي یا تاسو نه به چا کار سه ملګرو کې چا رابطه کړې وي کتابونه د نه به خلکو لاس ته به رسېدلی وي. نو څونه لکه په دغه خزانه باندې د خلکو څه ریسپانس دی، څنګه تاثرات درته ترلاسه کېږي، څونه کم کم اړخونه ور باندې حوصله افزائی کېږي یا په کوم اړخونو باندې ته داسې څه نیوکې پکې شوي دي، خلک څه وایي ستاسو کتاب په هکله، خلکو څه تاثرات دي؟
یار ته درې څه پورې چې په دې الګ وخت کې له خپل حال روزه ده د ډیرو کسانو له سینو ته رسیدل هم نه دي. خو چې کوم کسانو له سینو ته درې څه پورې رسیدل دي نو هغه ته د خپل طرف ډیر د حوصله د خبرې کړې دي. واقع چې هر یو تن او داسې تن عام خلک نه بلکې کوم چې زمونږ د پښتو د سوري دي او ډیر واضح کسان دي، ډیر ښکاره خلک دي چې دا هغه کسانو ته لسیمو ته رسېدل دي. نو هغوی ته د خپل طرف دومره ډېر داد را کړی دی چې هغه د خیبر پښتونخوا د سویلي پښتونخوا څومره پورې کسانو چې دي نو هغوی هغه ښه نوموړي کسان نو ما ته په ټلیفونونه را ته کړي دي او په هغې باندې را ته دا خبره کړې ده چې واقعي د دې دور د ضرورت دا تا چې دا کم کار وکړو. نو دا د دې دور ضرورت و او هیڅ هم تر اوسه پورې دا څو نسل لکه چې دوی باندې د یو جامع کتاب لیکلی زه نو هغه کارتا او په سرګنګ خزانې په نوم باندې دا تر ډېر یو غټه کارنامه دی وکړه او پښتو ادب کې یو ډېر ښه اضافه وکړه او د موجوده وخت د لپاره چې څومره پورې ادیبانو شاعرانو عامو کسانو دې ته چې څومره ضرورت دی د طالب علمانو ته نو د هغې د ضرورت کار دی وکړو. نو د هر طرفه چې څوک خبره کوي په ایمان ډېر سیزونه داسې دي چې هغه ډېر پکې پروفیسران دي، ډېر نور کسان داسې دي هغې وایي چې ډېرې خبرې په سمونږ په اول ځل باندې ویلي دي. دې نه مخکې مونږ په نورو کتابونو کې تر ننه پورې نه وي لیدلې. ډېر د دې
کتابونه لکه په خپله پښتو ادب کې موږ خو په دې خبرې همیشه کوو چې پښتانه خو کتابونه نه اخلي، نه به پیسې ورکړي او هغه عام کسان خو پرېږده چې کوم لیکوالان او شاعران ادیبان دي نو هغوی هم لکه همدا تمه کوي چې کتاب دې راته مفت ترلاسه شي. نو چېرته زه خو هم چې دې ځل دا کتاب داسې دی چې که څوک د خزانې نه فایده اخیستل غواړي ځکه چې خزانه یا نوم داسې دی چې خامخا د هغه انسان هغه ځان ته زړه راښکون لري که نه چې خزانې وسه ده حساب کتاب خبره ورسره راشي. نو زه وایم چې په کار چې کوم لوستونکي او لیکونکي دا کسان دي چې دا هم دغه خزانه په پیسو باندې واخلي او د هغې نه دغه ګټه له ترلاسه کړي. نو کتابونه ستاسو په مارکیټ کې مختلف ځینو کې پراته. نو زه خوایم چې ډېرې ډالۍ چاته لېږي ما ته وایي چې کتاب ځان له واخلي، دا یو نوی روایت جوړ کړي چې کتاب بیا اخلي.
بالکل زما خپل هم دا خیال دی زه هم چې بس دا ډالۍ ډالۍ را کار پکې چې کوم دی نو ختم کوم او لګای کوم دغه چې د مارکیټ نه ارڅه چې پکاري. بل خبره دا ده چې زما خیال دی چې تیر اتم ما ته سویلي چې ما ته دا کتاب کوم کسانو باندې ما چاپ کوو او دې ته قیمت نو ما ته چې دې باندې څه کم کم شپږ یا اووه روپۍ قیمت لري چې مناسب دی ځکه چې هغه خو د دې کاروبار کې یو معنا ما ورته ویلم اېر زه 300 روپۍ دې لپاره لیکم چې دا ښه لاس ته ورسی چې یو غریب سړي لاس ته څنګه دومره ډیر وخت نه لري دا لاس ته هم بوښتل ته ورشي راغلی قیمت وګوري او بیا لکه ډیر کسان مونږ لیدلی دي چې راشي یو کتاب خوښ شي غره اوچت شي نو غلې شان چې هغه بیې وګوري نو شپه ته ډېرې نو اکثر د بکسلر نه پوښتنه هم ونه چې واپس غلې شان کېږي که نه او کم کسان چې د کتابونو شوقیان دي نو اکثر د غریبه طبقه یا درمیانه طبقه وي که نه نو ما په 300 روپۍ ډېرې لپاره ولیکلې چې د هر چا لاس ته او خو واقعي زمونږ زیات پښتانه چې دي نو اکثریت داسې دي چې هغې د ډالو ادب دي او هر څوک ورورې چې بس کتاب چاپ شي نو هغه دی چې یو ته ډالۍ بل ته ډالۍ که نه نو
بس ډالۍ ډېرې نو پکار دی چې انسان لکه چې که شوق وي نو کتاب یو داسې ملګری که په دې باندې پیسې ولګي یو داسې قیمتي غمې د کتاب لکه ستاسو یو داسې یو خزانه ده هر یو کتاب چې وي چې هغه به د لاسه فایده درکوي او نقصان نه شه چې پیسې پرې ولګي نو هغه به د تاوان سودا نه وي د ګټې به یې نه به تا ته همیشه ګټه ترلاسه کړي د ژوند په هر پړاو کې چې کتاب راولې څه نه څه تا ته به ښېګړه درکوي څه لارښودنه به درکوي څه ګټه به درکوي او یو ساعت له ستا هغه وخت به بېښه تېرېږي چې کتاب یو ډېر ښه ملګری دی نو که هغه د نیمې شپې وي او که د ورځې وي او که د غرمې وي که هر ټایم کتاب راوالی ستا په یو ګنټه ښکلې تېره شي د هر څه نه پاکه او ستا ذهن ته پې سکون ملو شي ستا زړه ته نو هغه ټول نه غټه ګټه ده نو په کار چې په دې سیزن باندې پیسې ولګي او بیا داسې کتابونه چې هغې کې څه سپیشل د لیک لوس ملګرو دپاره د طالب علمان دپاره نو هغې ته نه ډېره ګټه ترلاسه کولی شي او دا خو بیا دم خزانه شیخ صاحب تاسو نن په پروګرام په شروع کې بس اورو خو پروګرام کې لنډه شان د مخلو تاسو خپل کلام تیار کړئ نو بیا د نشیرونه ورو بیا په دې خپل سرګند خزانه باندې خپل کتاب خبرې روانې کو ټیک شو خو تاسو نو کلام ورو خو دی لنډ شین د مینه پس
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
ګرانو خبردونکو پښتانه ستوري محفل کې اتې واره بیا هر کلی وایي تاسو پروند واشنگټن ډي سي نه پني غاوري موږ سره ساجد محمد شایق ملګری دی او د یو د کتاب په کلم خبرې کافی وشوي اوس هم د یو د خلی باور چې پکې کم پاتې موضوعات دي دغه په حواله سره لګلن شن تعریف او معلومات خو اول ته نو شیرونه نو شایق سب سره سره شریکوي جی جی ارشاد
غزل مطلب خایسی مجھے دے اوکڑے آلنگ بہر والا غزل دے خایسی مجھے دے اوکڑے الفتی مجھے دے اوکڑے نین من اہل زبان کلو نین من اہل زبان کلو نظری مجھے دے اوکڑے احتیاط پکار دے یارا دیوالی مجھے دے اوکڑے
دیر خواہ احتیاط پکار دے یارا دیوالی مجھے دے اوکڑے
ولی مجھے دے اوکڑے تخوا اگر آتا گویا دی تخوا اگر آتا گویا دی تصویر مجھے دے اوکڑے تنہائی دا محفل توڑ دے تنہائی دا محفل توڑ دے سا یادی مجھے دے اوکڑے
دیر خواہ دیر خواہ لے
تنہائی دا محفل توڑ دے
سا یادی مجھے دے اوکڑے دیر خواہ
او اننګو ته دی غوک وګیم اننګو ته دی غوک وګیم ګل نه جه دی وکړې
ډیر ښه
او مونږ وګندلې شونډې مونږ وګندلې شونډې نظرو نه جه دی وکړې
ډیر ښه
اوس د ګپ ملګری ډیر دی اوس د ګپ ملګری ډیر دی تا غمونه جه دی وکړې
ډیر ښه
او نن دې امن ګونګې شو او جنگونو دې په وکړې
ډیر ښه ډیر ښه
دې احساس مې ستاسو غورلا دې احساس مې ستاسو غورلا چې جنگونو دې په وکړې او مقصد چې اپریک لجبه دې شایقه پریک لجبه دې شایقه تا لفظ مجھے دے اوکلے او خایس مجھے دے اوکلے ولفت مجھے دے اوکلے
دا دیرخه نو شایخ سے بس برا شبیا سرگند خزانی ته دا خزانه لګنور دي ته سرگند کی جسه سپګی اوس پټ پاتې دي
نه نو زه خزانه هو سر خزانه هو سرگند شه وی خدا دې چې لکه کوم کسانو لا مخ ته نه ده نو هی ته ور دي پاس لو وی چې خزانه څنګه سرگند شه وی دا دې کې مونږه تیر تل هم د جنا صاحب مبارک دې شیری اسناد چې نو هغه د مخبر کړي یې نه څه خلا نه راغلي هغه د نظم په اسناد کې ما هو تاسو ویل چې څنګه چې تفصیل سره ما لیکلي دي نو دومره د دې د مخې په هیڅ کتاب کې پښتو په اسناد کې نه دي لیکلي شوي چې په دې کې هم لیکي چې څنګه چې دې د پښتو لیکي اسناد هغه هم په کې شامل دي ګډ دي په کې ځان له پښتو نه دي بلکې چې په دې کې نو هم په کې راغلي دي لکه وغیرہ بدلا خبر رکھو یو کسنا څو کسانو راته چې دا هدي نه مخکې زمونږ مخکې ته نه راغلي لکه فرق څو هدي دا هدي دا هم یو شیری سنس دی او دی نو دا یو شیری سنس دی دا د سروانانو سندره د کلی د سروانانو خان شیری او د هغه دوران کې کوم سندره روان یو کوم سندره وای نه غوا ته هدي وای دا سندره وای ته هدي خواني وای هدي هدي دا غته کوي سره
ها ها هدي
هدي او دی نو دا ورته وای نو دا چې لکه دا راته هغه په ګوته کړ چې دا ځین دا مخکې مونږ نه لیدل نو دا چې ډېری خبرې دي پکې نو اوس لکه د مثال په توګه ځین چې ځین په کې دا چې په هغه باندې خلکو صرف هغه معمولی او مثال ورکړي او لګوندي تعریف کړي ما په کې ځین وخت ځین خبرې غا تحقیق سره سوال هم دي نو او په یو نن چې ځنه نن لګوندي او د سلور کرخه چې و لیکل کړي دي لکه د مثال په توګه باندې هاي کو دا نو په خپل کې یو خدای دې چې لکه کوم کتابونه کې لیکل شوی دي نو هغه خپل کتاب په سریزو کې یا دغه کتاب کتابونه باندې په سریزو لیکل دي نو هغه خدای هاي کو د هاي کو تاریخ مختلف لیکل شوی دي او په دې فرق کې د کتابونه په لاس ته نه رسیدلی او په نور اسناد کې په شیری اسناد کې ګوري چې لکه فرق کې هاي کو څه شی دي او د دې فاکت دی د دې تاریخ دی نو د دې لپاره ما لکه د مثال په توګه اوس موږ ته یو څه دی دوه خبرې وکم لکه اوس هاي کو دا نو دا عموما په یو روایتي ساخت او بل د دې بل ساخت چې کوم دی نو کوم چې رایشي د دې هیئت یعنی کوم شکل کې چې د پښتنو کې مشهور شوی دی یعنی دا غي درې مترو او او دا 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 خبرات جاپان موجود باشو تقریباً خبر ہم کرے دی زبیر محمد نو هغه په هاي کو باندې انفیل کړی دی او د انفیل ډیګری تر لاسه کړی دی نو د پدغه وخت باندې مونږ هم لکه دا غنا چې څوري دی لیدي او سم دا هغه په هغه مقاله کې بیا کتلې دي نو دا څنګه واقعي بیا په هاي کو لکه په خو کې ول څاوي لیکل خاطر محمود چې دا غو د تحقیق مطابق او په هاي کو ولني کتاب خبر دادا ولی خبر ادا او د هاي کو بیا په دوه ساعت مشهور ده لکه اوس مثال ته باندې یو روایتي ساعت چې دا غي د پاره په تاسو سره یو هاي کو مثال درکم چې پکې نشه ده د ساده سترګو جبه څومره خو ده دا غ پنځه صد پنځه کې کوم مشهور روایتي ساعت دی او دا هاي کو مثال ده نو دغه چې د هاي کوبل چې دی اوس مرویجه یعنی په پښتنو کې چې کوم سخت ډېر خور شوی دی او پښتنو هاي کو په کوم شکل کې پیژندلې ده نو هغه د لکه اوس مثال په توګه باندې دا شو چې د کاني ښار کې شیشې زړګیا که تا وجود اماني پاتې شولو دا دنیا کې معجزه وګڼه نو دا غیر والے شو نو دا څه خبره ده چې د دین علاوه لکه اوس په دغه باندې پترایله باندې بیا لکه تفصیلي خبره ده لکه ریسرچ سره کېدلې ده او دا څه نور ډېرې خبرې دا خو هغه شیریس نه په باندې بیا په شیریس نه په کې واقع چې لکه د نظم په قسمونو باندې لکه ابو الرس غرور د نظم باره کې د نظم د قسم باره کې پوښتنه وکړه یا چې کله موږ د نصری اسنا په تراجو نو په هغه کې افسانه او افسانګي او کیسه داستان حکایت ناولګي او د دغه څه بیا د داستان او ناول ترمنځ فرق د افسانې او د ناول ترمنځ فرق بیا ډراما د ترانه فني خصوصیات دا څه تکل انشائیه مقاله بل د ځنګلتیا یعنی د دغه یو خبره چې مخکې نه ده کړې لکه څه تخصیص نه پاتې کا او که یې نه ده شامل کړې دا هم په څه ما شامل کړې یا لکه چا په دې کې نه شامل کړې نو هر هغه لتی په کوم چې د اخلاق او د دایره نه بهر نه وي نو هغه د ادب یو خبره ده نو دا په نثري اصناف باندې خو مختلف سیزنونه باندې لیکل شوی دی
نسری اصناف کی تاسو بیا چینو نسری اصناف کی لکه تاسو لطیفه شامل کړی دا چې دا د ادب حصہ ده
په نسری اصناف کې څنګه
تاسو لکه دا لطیفه یادوي چې دا د نسری اصناف کې چنده دی او برخه ده لا تر څو پر دې نه مخکې دا چې په نسری اصناف کې نه ده شامل کړی لطیفه
او بالکل دا د نسری اصناف یو برخه ده هر هغه لطیفه کوم چې د اخلاق او دایره نه بهر نه وي د نسر اصناف کې دا یو سنس دی باقاعده او دا که په فقاهیه باندې په پښتو ادب کې چې دا نه دره شامل کړی دا هم د فقاهیه چې دام د تکل غوندې یو نغړ یو سنس دی او د
فقاهیه کې څه فرق دی فقاهیه کې څه لکه په تکل او فقاهیه کې به فرق څه دی لکه چې تکل شامل دی
او جی نو د دې کوم دین په تکل او په هغه کې په فقاهیه کې څلګ شانتي فرق دی او هغه ته لک شانتي په دغه باندې کتل په کار دی په غور باندې نو لکه اوس او د دې ترمنځ عموما نه عموما خلک چې کوم دین چې لکه په مینس کې تکل وکنه نو دغه ته په کې فقاهیه ته په کې څه ضرورت راغی او یا چې لکه اوس د دې په منځ کې موږ بیا دا فرق کول شو چې په تکل کې داخلي نقطې نظر وي او په فقاهیه کې داسې نه وي په تکل کې خبرې د موضوع نه چاپېره چورلي او په فقاهیه کې خبرې نیخ په نیغه د موضوع مطابق د طنز مزاح په انداز کې کیږي یا په تکل کې د معمولي موضوع راغستل کیږي چې په معاشره کې د ټولو خلکو د نظر نه پناوي دا ورته اثر تو که نیت نه ورکړي او لیکوال ورته د خلکو پام رو ګرځي لکه د مثال په توګه باندې لکه د چاک ټوکړه یا د دروازې زنجیر یا چنده یا چونه نو او د دې په نسبت باندې په فقاهیه کې داسې موضوعګانې لیکل کیږي یعنی تکل خو په دغه کې ځینې لیکل کیږي یعنې نمونه د عنوانونه چې ما فرضي واخیستل خو د دې په نسبت فقاهیه په داسې مضمونو په داسې موضوعګانو باندې لیکل کیږي چې په هغه کې په معاشرت کې هغه موضوع سره ارشف مخکېږي کنه لکه اوس مثال په توګه فقاهیه په داسې سیزونو لیکل کیږي موضوعګانو چې سیاست تانانو تقریرونه د ماشومانو پالنه د زنانو میک اپ او تکل سورلی نو دا څه زونه باندې د فقاهیه په داسې سيزونه باندې لیکل شي او بل دا چې د تکل انداز چې کوم دی نو هغه ډېر علمي او مفکرانه نه وي نو دا غي نه هم لوستل کې دا څه خوند ورکړي شي او دا غي له لهجه چې وي نو هغه ولسي او د دې په نسبت باندې د فقاهیه چې کوم ده نو دا دغه جبه استعمالو د شیشه مچله کومګ په وځره به تک چې کوم جبه استعمالو خو په آزاد مټو په دوه باکه سره په اړه خبره کوم. نو دا یو څو خبرې نورې
هندي خبرې به شایخ سره وړاندې بوزو خو اوردون کې دغه غخلو چې دوی سره پښتنه لري کدې په ځین کې سره خبره وی. عادل حسین تورې د موږ سره د کورم ایجنسی نه په خیره غږ راځي.
السلام علیکم زه ته دیواری د ټول کور کوم کو ته خصوصا نه ته سه مهمان ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مننه خوشاله.
وعلیکم السلام. دا شاعر صاحب مه مودا پښتنه دی نه څه خې شعر د پوره څه کول په کور دی چې نه سړی نوم وګټي او بل پښتنه مدا ده څه او بدلې تي اولاند کسی تی سپار دے کدا طریقہ متوخی نڈیر منا نگوی
سنگر اور جانا خشیرے دا پر سپا کر دی
او سڑای چو خشیرے دا پر سپا کر دی چو سڑای دنیا کی اینی نوم بگا ٹی کنا او دا بدلی دے اولاند کسی تی سپار دے جی باری کی ملموت روکی
لندی کسی تی سپا کر دی خدیر منا نرو جانا موسیر لیکتوری رو دے ام دا پر چینار نیت کرو دی غک بواخلو چی دی سوی بخیر اخیر جان
نہیں سر خور السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملمات احترامات وړم دي کوم د پښتنا مینه مرزا قبول کو سره د پروفیسر
ډیر مننه خوشاله اوسې.
حقیقت کې تاسو خو ډیر خو پروګرامونه دي ډیر ښه ستوري ته تم ته غتارو والی پروګرام ته او بل دویمه کې صدا دي چې او تاسو موږ ته دیوا میان کړو ډیر زړونه مانه صبرې دي
مننه مننه خوشاله اوسې ساس مينه ده.
هغه حقیقت کې کتابونه دریابونه دي چې دریابو کې څوک د دریابو منځونه دي چې دریابو منځو کې څوک ګرځي خو مخه به لولو غوړ من دي. د دې کوم کتابونه دي خو دا ډېر زبردست کتابونه دي د شهید صاحب. حقیقت کې دا خو ډېر ښه دي او اصل کې الو
جی اور روجن اور
اصل کی ادیب پنکور او هنرمند او شاعر د دې کوم سترګي دی او د حالت مصویر دی یقین غنوم دی به حالت میا ډیر خلکل کړي وی حالت بعد جی ډیر خسته دی کړي نن څه وچې کوم حالت دی پښتنو ډیر حالت مو لګا غدي کړي چنګي پښتنو نن څه وو او بل مو یو پښتنه کوله خوریتنا چې محمد افضل خان خټک یو کتاب مو لیدل او هغه د کوکنیس مرغه صفات کړي او څنګه جوړه نه لري ډیر مخکې مو دا کتاب کې لیدل او څنګه جوړه نه لري.
چا کتاب روجان؟
محمد افضل خان خټک.
محمد افضل خان
خټک هغه د کوکنیس مرغه یو ایوا کې سالي کړي وای د کوکنیس څنګه جوړه نه لري خو بیا بچی کوي کو ډیر ښه زنده دی او ډیر ښه غوړې دی او ډیر ښه خیغه کوي او وزنه کوي هغه مرزه چې دوی د بچی څخه پیدا کوي یو د پښتنه مدي نه کوله ویلي دی بخپله د ادبیاتو کې هغه کړی وي یو هغه دی یو کونی کیسه کړی و مو حق کونی چې هغه ډیر ستر کونی خیال یو ډیر غټي خیال یو او پټوارې سه خیال یو چې هغه شوم کې دی هغه کونه موحق کونه چې دا موحق کونه چې دی او د کوپنیش مرغه چې دی د جوړا بچی څخه کوي چې جوړا نه لري صرف دا یو پښتنه متن دی متنه کوي خو ښه پایا څه نشي نه لري چې دا مو دا بیو ته نیلې دی یو
ښه بس دا خو لکه هر چا خپل تحقیق امیر جان محمد افضل خان خټک سه بکی دیش باغ حوالی سره دې د پاره به تحقیق کړی کتاب لیکلی او دینه به هم تاسو کو خاصه سوال برته وړاندې کو ک لوستي وی په کې ادبیات کې نو خامخا به جواب درکړي.
ای مو حق کون ډیر غټ کونې خي
خا ډیر غټ کانه په شام کې دی خا نو بالکل په پښتنه مت وړاندې کو خا ډیر مننه روجانه خوشاله سي تاسو ته ټلیفون کولو نه خجی
دا زما خیال دی چې د دې یو پښتنه ده د بل رور هم پښتنه کړی دا غي جواب عمر کوم خو د دې یو پښتنه ده چې د کوکنس جوړه نه لري نو د دې به چی څنګه دا خبره ده.
ها بالکل دغه ده.
اخ اخ نو د دې جواب خو دا دی چې د کوکنس د یو مرغې ده او د زنو مرغې ته کوم دی نو دا زمونږ په نغه کې زمونږ په پښتو ادب کې د ډېری مشهوري دي لکه اوس مثال په توګه باندې یو سړی یو مرغه یادې چې سره دا سر تیر شي د چانو هغه بادشاه کیږي. نو دا ټولې هغه خیالي خبرې دي. نو دا کوکنوس چې کوم دی نو دا هغه مرغه ته ویل کیږي چې دا خو واقعي چې جوړه نه لري، د دې دا مخوکه چې وي نو په دې کې ډېر سوري وي، بلکې ځینې کسان وایي چې په دې کې یو کم سل سوري وي.
شیخ سی تاسو سره زما خپل ټلیفون لیکه کته شو ګورو تر څو پورې ټلیفون لیکه برابرېږي. مو پروګرام کې لنډه شان دمه واخلو او بیا بیرته راشو د غوی د کومې خبرې چې هغه صحه ده پورې. اوکې، او ملګرو ته هم وایو چې پروګرام اورې سرګند خزانه چې د دې هغه ملګري هغه د اورېدونکو په خاص توګه چې لیک لو سره علاقه لري خوخي وي او غواړي چې د پښتو ادب مختلف اصناف په حواله سره پښتنو کې او سز دکړو کې او سې پښتنو کې نوغې د پاره د پښتانه ستوري میفل تنبیه خلاص دي 00120225003 ټلیفون شمیره ده، ویډیا نمبر د 0800009090. که تاسو سې پښتنه لري نن شایخ صاحب ساجد محمد شایخ صاحب چې سرګند خزانه کتاب لري او پدې کې د پښتو ادب ډیر اصناف دي چې هغه د ته د خزان هغه د خزانوي لوغه د ټول سرګند کړی دي په کتابي شکل کې راغلي ده. د تعریفونو سره د هغه مثالونو سره که تاسو په دې حوالې سره د پښتو ادب بیا ادبیات یا داستان په حوالې سره څه پوښتنه لري نو شیخ صاحب نه پوښتنه وکړي. تر څو په دې ټلیفون لیکه برابرې کړو پروګرام کې لنډه شان د مخلو به بیرته واپس راځو او په ترې پورې وګورو چې د لنډو سره برابر شي به خبرې کوو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د امریکا
ګرانه څنګه یو وار ته بیا هر کلی وای پښتانه سره محفل کې تاسو پروان د واشنگټن ډي سي نه خپل غاوري او نن موږ سره په پښتانه سره محفل کې ملګری دی ساجد محمد شایخ صاحب چې تاسو دا غي تیر پروګرام کې هم سره ملګرو کې د مرتخبه مردان سره تعلق دی او کتابونه چاپ شوی دي. جنبک اولنی کتاب دی بیا په نن سره موږ کوم خبرې کو سرګند خزانه د پدی باندې مختلف بابونو باندې نه بابونه لري په دا په نه بابونو اډانه دی پدی کې موږ په سبا نه خبرو کله خبرې روانې دي خو ملګرو پښتنیو کې نو دا غوي جوابونه باورو د شیخ صاحب نه ځکه چې ټلیفون لیکم سره برابر شي. جی شیخ صاحب په خیر راغلی. بیا شیخ صاحب
او فوریدی به حجی جی ها
حجی نو
مونږ جی هغه د ملګری هغه د سوال جواب ورکو.
جی جی
چې دا کوکنوس مبارک خبره وا
او جی
چې دا کوکنوس یو مرغه ده او د دې په مخوکه کې بلاشي سوري وی ډیر سوري وی او ځنه کسان وی چې یو کم سل سوري په کې او د هر یو سوري نه د جدا جدا راګ وا دروزی. نو دې چې کله دا راګ د مختلف راګونو دا غږیږي غږیږي د دې مخوکې نه روزي 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 نو یو وخت په دې باندې بیا دا سر راشي چې د دې د ټول وجود اور واخلي او د دې ټول وجود ایره ایره شي. نو کله چې دا ایره ایره شي واخلي چې د دې خو ټول نه نه چې کله ټول ایره ایره شي نو د دې ایرونا بیا نور دا کوکنه سان چې دینو دا راځيږي د دې ایرونا بیا دا نور را پیدا کیږي.
ها
نو د کوکنو چې جوړه نه یو د نور بچی راځيږي نو هغه د دې دغه وجود نه دی رشي وجود نه راځيږي دې د پاره دا خبره ده.
ها
بل دې د کاني باره کې خبره کول هغه څه سوال کوي
ای وی چې شام کې یو ډیر قیمتي کان دې ډیر غټ دی او په دې حواله سره هم ای وی چې دا سونه دي کې سونه لکم دغه پښتنه وځ څنګه چې د کوکنس په مرغه په حواله سره د شاند شام د کاني په حواله سره و چې دا په شام کې یو کاني د ډیر قیمتي غټ کاني دی او د دې په اړه کې معلومات سونه هدا پر د اړتیا دي لکه څنګه چې دغه یاد کو کوکنس یاد کو چې دا سونه اړتیا دي چې جوړنه لري او بچي کې دغه شاند کاني واره کوم دا پښتنه چې دا د دې کې سونه حقیقت دی چې دا ډیر قیمتي ډیر غټ کاني دی په شام کې دي زما په خیال دغه پښتنه و
دغه
نو په دغه حق لباندې خو مې خبره مخې ته نه ده راغلې. او البته د مرغانو باره کې به ورته یو بله دا خبره هم وکړم چې لکه څنګه چې خو ما مرغې خلک یادوي چې دا د چا په سر تېر شي نو هغه بادشاه کېږي داسې. خو حقیقت دا دی لکه دا خبره دی د دې سره سره هم یادوي چې دا خو زمونږ په شعر و ادب کې دا خبرې را روانې دي. خو دا خبره دې هم ورته یادوي چې دا ټولې خیالي خبرې دي لکه دا په حقیقت کې څه نشته دي. دا بس یو روایت را روان دی.
نه ما مرغې شته او دا کوکنس الټیکو مرغې ده دا
ما مرغې شته دی او نه کوکنس مرغې شته دی دا په روایتي خبر را روان دی. او دا داسې چلو شي داسې چلو شي داسې دا د عقل نه لري خبرې دي کنه. نو لکه حقیقت داسې دی خدای به چې دا د یو برخه جوړ شوې ده را روانه ده. بس خو معلومات په دغه متعلق ته کوکنس متعلق ته چې د دې رشي وجود نه ځنې کسان وي چې دغه یرو باندې چې باران وشي نو دغه نه بیا نور بچی راځي.
او دی بل رو پښتنه کړو چې ښه شعر د پر بیا لنډ کې سی هغه وي چې څنګه جوړي
لنډ دغه باره کې خدای ښه شعر باره کې بس دا خبره زه دې ته وایم چې یو خو خاموشاهده ذخیره الفاظ د الفاظ ذخیره چې بنده ځان سره او صرف ذخیره نه بلکې د هر یو څه په مطلب باندې چې بنده ورسی او د هغه په مناسب ځای باندې استعمال کول شي. نو یو دغه خبره دویمه خبره دا چې د حالات او د هر یو چیز خاموشاهده یعنی هر یو څه ته په غور کتل. او دویمه خبره دا چې په فنی لحاظ باندې بنده لګوندې برابر وي چې د دې کوم یو سیس د کی څنګه کوم د کی څنګه سره لیکي نو چې دا غي د فن نه دا غي د جوړښت نه چې دا به څنګه لیکم دا هغه نه خبري او دا غي د پاره مشاهده جوړ یو ذخیره الفاظ ور سره. نو دا کس بیا په معاشره کې په دغه فن کې د دې خلنو ته د کول شو خم مقام ته د کول شي او بیا د بدلی باره کې دې سو چې په بدل او په لنډ کې څه کې فرق دی
او لنډ کې څه وی سنگل کې لیکل د پاره لکه څه په کار دی کنه سنگل بلیږي او لنډ کې څه څوک لیکل غواړي بس سنگل لیکل کیږي. نو
دا شو بل دا چې بدل او لنډ کې دا دوه سيزونه خو دا بدل کې دا شعري صنف دی او دا لنډ کې څه دی نو دا نثري صنف دی. دا لنډ کې کوم څه چې لکه افسانه ویل شي کنه څه پرته افسانه وي څه پرته لنډ کې څه دی یو خبره ده. نو د دې لپاره چې د دې د فني لوازماتو نه خبرېدل پکار دي لکه چې د دې کې د رسول نه اول دا چې عنوان دی بیا د دې ساسي نه د دې ابتدا د شروع د عنوان د دې د هر یو چیز عنوان چې څنګه څه دی کنه کدا ثاني اقدار کوي کدا ډرانو دي نو د هغه د پر د ضروري ده چې د هغه کې کوم مغزي خبره بیان شي کوم مقصد ته بیان شي چې دا هم موضوع دا مقصد مطابق دغه یو فکر واغستی شي چې دغه نوم دغه عنوان د هغه سیز د هغه ټول مطلب د هغه ټول ثاني د ټول لنډ کې څه احاطه کول شي په معنی له حساب باندې. نو بیا په دې کې ابتدایي بیا په دې کې ان ابتدایي خطر دا بیا ورته سرسو خو د دې لپاره قصه چې د هغه د لنډ کیسې لپاره بنیادی حیثیت لري د چې قصه څومره ښه مزیدار وي سره څومره مزیدار قصه وي نو او بیا په خط نه کې راځم کی کنه. نو لکه اوس د واقعیات له چې سړي برابر ترتیب ورکی نو دا قصه ده. نو دا څه هغه
ده خل فاز ولا قتل مقصد ورکی را وصل موضوع دا چې یو بل سره سمون خري خنو را به شو دا خو بغي ان شاء الله د سنوري ته هم د لنډي کیسې په حواله سره معلومات ترلاسه شوي چې لیکي نو څه سوله پکار دي اوس به راش بیا ست خپل موضوعات ته شایخ صاحب تاسو نثري اصناف باندې خبره کوله دي کې تاسو افسانهګي او ناولګي لکه موږ هم شیخ اورو افسانه او ناول او لنډه کیسه او روایتي مرویجه کیسه افسانی خل داستان خدا ناول افسانګي او ناولګي دا ټیکی مولا سنگ په خپل کتاب کې لکه د استعمال په کوم بنیاد باندې کړی دی.
دا حدود څه شوی دی چې په اوس پورې چې کوم کسان هم په خپل کتابونو یا په رسالو کې شامل کړي دي نو هغه ورته افسان شوی دی فلان کې افسان شوی اردو کې دی زمونږ سره په پښتو کې او زمونږ سره په پښتو کې د دې نوم لپاره یو لار شته لکه چې څنګه غټه وي نو خو افسانه وي څنګه چې وړه وي نو خلکو ورته افسانه وي
اول جلدی ته ما د سنجي نوم ورکړی دی لکه څنګه چې موږ وایو کنه کوټه کوټه گئی مدغه سي افسانا افسانه گئی ډراما ډراما گئی ډراما گئی او ته ادب تیر مخ نه را روان دي ډراما گئی ته خو وو ته مخ نه لند ډراما چې بو نه هوته ډراما گئی مدغه سي دي ته د وړي افسانې تي افسان شي ته ما د اول ځل باندې ما د افسانه گئی نو لوسی دی ان شاء الله ان ګره پاره با څوک لنډ افسانه لیکي نو دې ته د افسانه کې دغه سي د یو ناول دی بل څه ورکوټ ناول بو نو هغه ته ناولې کې ناولې ته به ورته نو هغه د پاره ما په پښتو کې ناول دی نو ما یې شه دی او ان شاء الله ان ګره پاره ورته خلک د پښتو نو وی دا انګریزي دا نوم ورته ناول نو لکه چې غټي نه ځانای چې وړي ځانای کې چې غټي نه ویل چې وډي چې نه ولګي تاسو دا پته وي تاسو
نو د نسری اسناف کې تاسو لکه دې کې بیا په سونه موضوعات باندې تاسو بیا خبرې کړې دي لکه سونه موضوعات په دې کې ډیسکس کړل لکه څنګه چې تاسو د نظم اسناف کې لکه سلور شپې ته د نظمونو اسناف تاسو په باندې خبرې ترې کړې دغه مثالونه ورکړي تعریفونه مو کړې دي هغه بیان کړی چې دونه سلور شپې ته قسمه سیزونه چې هغه د نظم کې راځي د دې برخې دي نو په نثر نثري اسناف کې تاسو بیا څومره موضوعات ترې کړې ده کدي کې بس ډېر بیا
نثري اسناف کې افسانه افسانګي کیسه داستان حکایت ناول ناولګي داستان او ناول ترمنځ فرق د افسانې او ناول ترمنځ فرق څه کوي ډېر ډرامه ده او بیا تکلې مقاله ده سفرنامه ده رپورتاج لطیفه مضمون خاکا ژوندلیک عادي چورته وي او فقاهیه او بیا سوانه نگاری ده بیا ترجمه کول دي ترجمه کول هم د ادب یو برخه ده او د دې طریقې خو دل چې ترجمه بسړې د بل ځای نه څنګه یو ځای نه بل ځای ته څنګه کوي نو دا چې موږ دې دا په نفري اسناد کې شامل ده کوم نومونه چې ما ورکړي
ها د دې تعریف سره او د دې جوړښت سره چې څنګه به دا کیږي د څه په څه پکې شامل دي
تعریف او د دې جوړښت
دا په پنځم نمبر باندې په دغه بابونو کې دا نس د نثر اسناف دا پنځم نمبر دی بیا په دې کې په پنځم نمبر کې تاسو دا ټول لر سره کړي په دې هر څه خبرې کړي چې کوم کوم نمونه تاسو
وایي پنځم نمبر باب بیا او شپږم نمبر باب چې کوم دی هغه بیا د فصاحت او بلاغت دی
فصاحت او
بلاغت څه دی د فصاحت عیبونه بیا په دې کې فصاحت او بلاغت کې بیا په دریو خبرو باندې بحث کیږي فصاحت او بلاغت چې اول څه دی او څه دی او دا غي نه پس بیا راشي دي چې په فصاحت او بلاغت کې کوم موضوعګان بحث کیږي نو هغه درې موضوعګان دي اولنه چې کوم ځان یو علم بیان دی بل علم معانی او درېم چې کوم ځان هغه علم بدیع یعنی هغه صنایع بدایي شعري صنایع بدایي صورتو علم بدیع نو هغه درېم دی په دې درو خبرو په فصاحت او بلاغت کې بحث کیږي بل خبردار چې ډېر کسان فکر کوي چې ازي د فصاحت او بلاغت هغه صرف نوم اورېدلی کنه چې فصاحت او بلاغت څه څنګه دی هغه داسې دی یا داسې دی هغه نو ما په دې کې لکه ډېر په اسانه مثالونه سره واضح کړي دي چې فصاحت څه شی دی فصاحت ابل ارز پیمان زمانه لګون د مخ یو بل کتاب چاپ شوی دی هغه چې ما وکړه د فصاحت او بلاغت خبرې د فصاحت هغه معنی ته ټولې غلطې لیکلې
ها
حالانکه نه یې کتاب چاپ شوی او نامه خو خیر دی نه اخلم نه بالکل په بل طرف باندې تللی
ها تاسو به وای کنه ملګرو ته به چې فصاحت څه دی تاسو
ته بالکل بالکل به ورته ما او زه به تاسو ته ووایم په هغه حواله باندې چې لکه وضاحت خو ما خپل هم کړی دی خو زه به تاسو ته هغه حواله خبره وکړم چې په تکمیل المعانی کتاب چې مولانا جمیل احمد صاحب لیکلی دی او دا مولانا جمیل احمد صاحب د احادیث او استاد دی په دارالعلوم دیوبند کې دارالعلوم دیوبند کې د احادیث او استاد دی نو دا هغه د کتاب مطابق هغه ډیر خپل د دې ټکي په ټکي وضاحت نه ما ته سوي چې دې کتاب د فرما ډیر زیات خوارې کړي دي ډیر کتابونه مې کتلي دي ډیر هغه مې کړي نو څه په صحت کې دي نو هغه د دې دا د سرګنتیا
د سرګنتیا په مان باندې یعنی د ظهور په مان باندې دلالت کوي. اوس زه دا نه وایم چې د دې د فصاحت مان سرګنتیا ده، دا مان سرګنتیا نه ده بلکې د سرګنتیا په مان باندې دلالت کوي. د فصاحت د سرګنتیا په مان دلالت کوي. او د فصاحت یو شمېر معنی دي، نو چې هغه ټول معنی وګوري نو دا هغه نتیجه راوځي، سرګنتیا یې نتیجه راوځي. په دې وجه باندې موږ دا ویلو چې د فصاحت دا څه کوي چې څنګه دا سرګنتیا معنی باندې دلالت کوي. لکه اوس فصاحت یو معنی ده چې د ژبې جاری کېدل، د څه ژبې جاری شي او بیان دي چې ژبې جاری شي چې نه یې کولای شي او معلومات کې نو زی یو جاری کېدل. بل معنی د سحر رڼا، دغه صحت په عربي کې د کی لغوي معنی بل څه کوم ده، نه د سحر رڼا ده. او یو بل معنی د زګ لری کېدل،
د زګ لری کېدل
د وجود په تاسو کې کله زګی کنه او هغه زګ یو به د تشي. نو اوس کومه دا خیال کو نو د جيبي چاري کې د جندي نو هغه هم د لبنان او ظهور یعنی سرګنتیا او
سرګنتیا او
جيبي چې جاري شي نو د ګل کې سي نو هغه سرګنتیا کنه.
بالکل سحر رڼا نو مغم دغه شندې هغه
د دغه سي د سحر د رڼا چې کوم دم چې د سحر رڼا ول جنواري او څه سره شي
کنه. بالکل
هم سرګنتیا
د زګلر کېدل،
بل معنی د زګلر کېدل نو کله چې د سمندر نه د یو ډډ نه د یو لاخې نه د یو مخصوص ځای نه هغه ځای نه زګ کله لور شي نو لاندې ظهور شي چې او اوبر نه دي خړی دي څنګه دي.
ټیک
نو مطلب دا چې د درې معنی دي او د دې درې معنی هغه نه ټول چې کوم دی نو سرګنتیا باندې دلالت کوي.
ټیک
په دې چې موږ ویل چې فصاحت معنی نو فصاحت او بیا کوم خبرې چې فصیح وي، کوم کلام چې فصیح وي، کوم خبره چې فصاحت وي او هغه فصاحت هغه خبره خلق د موقع مطابق وي، خبرې د ټول موقع او د موقع مطابق وي. نو موږ وایو چې په دې کې بلاغت دی، په بیان کې بلاغت دی. دغه فصاحت سره د موقع مطابق نشي نو هغه کې بلاغت نه دی، دا دې 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 فصاحت او بلاغت د نړۍ په یو ځای باندې ویل کیږي. دې د لپاره چې دا د یو بل لپاره هغه لازم ملي
تړلې دی، یو بل سره تړلې دي. خامخا
په بیان کې ډیر د څه بیان کې ډیر فصاحت دی، صفه خبرې دی، مشکل الفاظ په کې نه درانه کې په کې نه اخلاق او د دایرې نه به هر څه په کې نه چې دا خبرې دي د موقع مطابق نه چې د موقع او چې نه دي چې بیا بلاغت نشته. نو هم په دغه وجه باندې دا فصاحت او بلاغت ځکه تړلې راغلي دي چې فصیح خبرې د موقع مطابق شي. نو موږ وایو چې علاقه ډېر فصیح بلیغ کلام دی یا فصاحت و بلاغت دی، کسی یعنی فصاحت هم پکی شو دا موقع متاجب کنو بلاغت هم پکی شو دا اغ وضاحتی نا دا سیزینا دا دیده پارا جیارا فصاحت چی کم عیبون دی دا کم خبرو نزان سا تل پکار دی او بیا پا فصاحت و بلاغت پی جندو نفس بیا دا خبره ده چی فصاحت و بلاغت کی تدری چیزی نباس کی علم بیان و علم معانی و علم جدیر. او چې موږ تاسو ته راش په دم باب دی او دې شوی دا خو ما لکه خو وضاحت سره او بیا په دې کې دا یو خبره به دې تاسو ته څنګه نو کوم مثلا چې دا کله اوس زمونږ په پښتو د دې کې اردو د دې کې عربي د دې نو هغه چې دې چې نو د ژبې د پاره د دې سیستم کې ځان دل ضروري دي. فصاحت د لغت او معنی او بیان او مبدی د سیستم کې ضروري دي.
او دین پس بیا په شپږم نمبر باندې بیا حساب
په شپږم نمبر باندې فصاحت او بلاغت کې
قوم نمبر باندې بیا
یا د دې ګورې د دې فصاحت او بلاغت په وضاحت نه ډیر کسان ډیر خخ کسان چې ډیر خپل خپل مخوري کسان او کله مو ولي کسان وګورئ دې چې زینو د وضاحت کول نه لګه باندې هډه ډکای لګه ډکای چې څه څه ډیر ځان کار دی او بیا خاص کر د علم علم معانی ته نه دی د علم معانی چې په کوم خبرو باندې بس چې نه بیا ډیر ځان کار دی. زه ته څه پتا څو ما چې دومره پوره چې د کور کې کتاب ما کته کنه د پښتو اند کالج کتاب نیو کته
ها
فأغي كي دي علم بيان و علم معاني دي كم ورد شون و علم بيان كي دير مثالنا غلط
خا
بكور كتاب خطاب تيب لغاد رائد كي خود لكي كي فأغي مثالنا فك غلط و زمي زيتي بتاريب بدلو نو دا ټول خبره زما مخې ته راغله وي د حساب د لیک په دوران کې تاسو هم لکه دا ډېره ګرانه مو
نو دا تاسو مخکې نه لکه په دې نیت سره لکه سرګند خزانه کتاب تاسو په دې نیت سره لکه دا په دې تاسو وکړه کوم کوم کتابونه کې د موضوعاتو په حوالی سره د پښتو ادب د اصنافو کې کوم مختلف موضوعات چې تاسو په دې باندې خبرې اترې کړې دي تاسو دا کمې ځای په ځای لیدلې وو په مختلفو کتابونو کې تاسو لکه بیا غوښتل چې داسې یو کتاب چاپ شي چې دا هر څه
پرایویټ کتابونه چې کوم دي نو هغه بیا هم دا دونه ورته ثبوت نه شي ورته دونه ورته ثبوت نه شي د کور کتاب ته خلک نه دي تمې ویل کېږي دا چې خبرې ترې په نس کې شته دي چې نو اته خبره مې دې پورې کوله چې ما دا ټکی د فصاحت بلاغت دا باب دومره په واضحه طریقه سره لیکلی دی چې واقع په دې باب کې هغه فصاحت بلاغت شته دی او د دې نه اکثر کسان په دې وجه ډډه کوي چې دا ډېره ګرانه موضوع ده او د دې لپاره ما د مفتیانو سره د عالمانو کتابونه مې کتلي لکه څنګه چې تاسو ما دغه حواله درته دارالعلوم د انسان د دې نه علاوه نورې خبرې دې نه علاوه زه په مختلفو وختونو کې په بې وخته وختو
او تاسو وینئ چې اوس په دې کتاب کې
مفتیانو پسې تللی یم او دا معلومات مې کړي ډېرو عالمانو ته مې د دې پته نه وه نو مفتیانو پسې تللی یم او هغوی نه مې دا معلومات کړي دا مې دې چې ډېر په اسانو مثالونه
او داسې شایق صاحب لکه مفتیانو عالمانو نه علاوه بیا د دې نه علاوه په نړیوال کچ باندې چې کوم ادب دی نو چې کوم چا چې انګلیش ادب لوستی دی یا فارسی ادب داسې داسې کسان نه هم چې د په دې حوالی سره لګه کړی چې لکه داسې خبر لکه څنګه چې هایکو د جاپان صنف له پښتو ادب تر اغله داسې ترجمې دي چې څنګه نظم او نثر په حوالی سره تاسو د نثر اصناف باندې خبرو کې ترجمې په کوم شامل دي نو داسې کسان نه هم پکې یا کتاب مو هغه کتلې دی د هغې طرفه ته پکې داسې ریسپانس راغلی یا تاسو په خپل د مفتیانو د مولیانو د تعین علاوه هم داسې نور چې چا نړیوال ادب لوستی دی هغې نه هم پکې ملګرتیا غشتې ده
ګوره د دغه سره د پروفیسورانو سره د هغه کسانو سره چې شه باندې د زما زړه اوږد کړی شي او واقعي دې په دې سیک باندې پوهېږي نو د هغې باره کې لکه اوسو مثال په توګه په افغانستانه باندې ټیک شو ما خو ډېر کتابونه کتلي ما ډېر اخبارونه کتلي دي ما د کور کتابونه کتلي فرض کړې افغانۍ لپاره او په دې کې څه خبرې راغلي بیا داسې خبره چې کوم کس په افغانستانه باندې ښه پوهېږي هغې سره رابطې بل یو کس چې هغه په علم معانی باندې پوهېږي نو دا هغه مطالقه کثر رابطي دا خو واقعي د نړیوال کچ باندې هم د نورو مختلفو کسانو سره وخت په وخت باندې رابطي هغه ذکر ما په دې کتاب کې کړی چې د کومو کسانو نه ما مشورې اخیستي چا زما لارښودنه کړې نو هغه کسانو ما مننه کړې ده اګر چې نمونه مې نه دي لیکلي په اجمالي طریقه باندې هغه ما دا ښودلي دي چې اوس د دې ټولو مننه کوم نو ما کړي د نورو سره مې رابطي کړې دي عام خلکو سره
نو مونږ خو نن تر فصاحت او بلاغت او بیا دي کې چې کوم علم البيان او علم البديع او علم المعاني تر دې پورې راځي بیا هم پکې نور موضوعات بابونه پاتې کیږي چې څنګه په دې باندې بیا خبرې کوزه کچې دا خو سم سره تونه رسیدو نور ملګرو ته چې کتابونه ورسي کم کم وګوري کم استاذو ملګری دی ادبی کسان دی یا پروفیسران صاحبان دی دیم دغه ادب سره تړلی کسان چې کتابونه ګور دی ریسپانس دی دی کې غي سه ځانګړتیا ویني زه مې کدا سې ک تاسو په دې ملګرو کې سوکې چې بیا پراتلون کې وخت کې اغي هم ځان سره ول تاسو دوباره مو سره یو پروګرام کې بیا راځي د پاکي چې کوم پاتې کوم بابونه دی په دې باندې ان شاء الله پراتلون کې پروګرام کې بیا خبرې وکړو کوم خو خوي
او سې ده لکه د شپږم بابا پور په دې باندې خبره وشوه بل خبره ده چې یو خبره مختصر غونډې د پرسې د دې څه په طرفه
جی جی
په اسنای بدای دی نه د علم د دې دی کنه نو په دې کې ما د څه کارونه کړی دي چې دې نه د پښتو د کتابونو کې داغی نمونه یعنی صنایع د دای د دې صنعتونو نمونه په دزینو نمونه نو خو ما په خپل تر اړولې دا راغی نه ځنه چې کوم دې د دې د پارک سلیکټ ساتنه کوي کوم دې چې د یو عام طالب علم د پارک کې ساتنه کوي دا چې بل ځینې نمونه د اړوې ایتي چې باندې را روان راغله چې ولې چې ولې د صنعتونو نمونه دا کوم مثال په توګه باندې چې تاسو یو ما چې صنعت یې
د شلې شایخ صاحب دا چې کوم تاسو کتلې دي کوم لوستي کوم غلطیاں دي کوم خلکو نه پات شوې دي یا تاسو لیدل چې غلط دي او غیبان تاسو خبرې ترې کړې دا براتون کې پروګرام کې ان شاء الله پدی بیا خبرې کوزه که وخت را سر نور نشه چې تاسو نه پدی باندې خبرې اور دا خبرې به ان شاء الله براتون کې پروګرام کې کوو ډیره مننه پروګرام ته راتللو پدی هیله چې ملګر به هم د پروګرام نه څه ګټه ترلاسه کړې وي او ګټور معلومات به ترلاسه کړم غو د نجات واخلو د خپل پروډوسر صداقت جان او د انجینیر بل سره اجازه نه غواړم ګرانو خبردون کو ډیر وختونه درته غواړم په لومړی لمس پاره